دا زجر اډو ته د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري به راتلونکې اونۍ پیل شي کنه شي په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ پر اواري خبرې کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن ازبکستان ته ځي نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري ښاغلی اتمر تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و د اروزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي د ارته اوسیدونکي وایي چې وسلولو طالبانو ورته ویلي تر هغو به لار خلاصه نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي کډه سوي قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لار به دغه سي تړلې پاتې وي خو نوموړي علتونه روښانه نه کړل دا خبرونه ازادي راډیو څخه اوري نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هوارای دی په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي دې ټولنې له پخوا پتهیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چونو په ځپلو تورن دي په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو د امریکا په جنوبی ایالت لویزیانا کې د طوفان زپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي د لویزیانا والي جان بل ایډوارډز خبري کنفرانس ویلي چې لاورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپې کېدو له کبله مړه سوي دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده ټاکل سوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي او وروستی خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی په پلوي لاریون وکړ دوی غواړي چې میسی بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي لیونل میسی چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی تر اوسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی او اف ام سل اشاریه پنځه د افغانستان د سولې عالی شورا هیله من ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا که وینې مبالغه نه وي و اته لکه افغانۍ داس تقریبا انشاءالله که بیخي کمې اوسي نو 15 لکه افغانۍ او په تاریخ کې 15 لکه افغانۍ څوک نسي جوړولی.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې په سپیره کې په ګوربز کې د خلکو پرته د څلور 15 میاشتې چې د مرستانه سره شوې ده نشته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې له 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، دغه د اختلاف ټکی څه کی دی؟
همدا څو شپې مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د دې شورا له یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي خبرې وکړي. هغه راته وویل، له هغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه، په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی و غوی ویل چې د سپتمبر په پایل کې، یعنی راتلونکې اونۍ، دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلی عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبري کړې دي، او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلی عمران خان به دغه د راتلونکو اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئتم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلې دي، هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خایي راتلونکي اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخانه در استقراری وای تر سو پوری چې ټول بندیان نوې خوشی شوی، تر حقی پوری دوی د بین الافغانی خبرو فایل ته چمتو نه دی او تازه بیا خپل دا دریز تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې لکه څه هم تر اوسه پوری افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگتن د سول انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډیر احتمال باندې په راتلونکي اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او ښاغلی اتمرم په ورته توګه په راتلونکي اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکي اونۍ کې بین الافغاني خبري پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوي، خو رسمن تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خبر شوي، په هغه کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکي اونۍ خبره دي پکې شوي، په رسمي توګه نام د پاکستان د صدر اعظم دفتر نه هم په کابل کې د مصالحې د عالی شورا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د دې شورا یو غړي چې نوم یې نه خوده وویل چې تر ډیره پورې د کابل د څرګندونې چې وایي په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي د پاکستاني چارواکو لخوا په ډاډ پورې تړاو لري.
مننه انسر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند نادعلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهور ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلي دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنار په ځای باغداري ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تای نادالی ته تللی له د بوور.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خریم. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سی باغ ټول ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په و کروندا کې د شفتالو او فلم کرل سی نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچا پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګ بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کروند کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګوی را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګوی پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کم وسینو 15 لک افغانی او په تاریخ کو 15 لک افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکوي مګم باغشه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کش مکش د دیو دیت خې بیغمه شپه سي جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکي دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کیږي خپلې لتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل بس تهدیدونه موجود وه په یوه نامه او بل نامه. یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي بل ورځ یو بل داسې نابلده دا کس دی چې بیخي سړی به نه پیژندی د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبومه. انجنران د کرهنې د ریاست ته راځي کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی دا غیبت کار دی دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه بلاګر سره د مشکله خلاص نه څوک راته وایي چې څه کوي نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمیانوکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي عواید یې زیات وي او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی. د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی او یوه کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې میلمه شوی دی او په ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. ځلاند صاحب خبرونې ته ښه راغلی. د محکمې په راپور کې هم دې ته یو اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ به احتمالاً ل طالبانو سره د سولې خبري پیل شي خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته سه وګورئ، د طالبانو لوري هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکي اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه وه کړي چې کنه خامخا، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشي شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښېني، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشي کېدو د پاتې 400 لړۍ پیل شوې ده. دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله چې د طالبانو سره په قید کې وو، د طالبانو ځنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نن دی، یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زمانی آزادۍ که دغه معنی لمخ لري شي. زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکرات مخکښن پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حد پورې ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنه د طالبانو له خوا شوی وي او ځینې ژمنه د حکومت له خوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړ.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنه شوی دي همیشه تعهد وکړي دي، همیشه په خپل خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو یو چارچوب یو چارچوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خن سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی دله منځ لاړ نه شي. په هغې کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی و، او د افغان سرتیرو کمر ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وو هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضر به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخې لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو د زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوست یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارنه کړې او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللی دی. ترامپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدلی دی. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کانګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د خبر امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د دې اداره څلور کاله د هغو ورانیو په سمولو تیره کړه چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند کانګره کې چې پرون پایته ورسیده، پرسمیتوګه د ولسمشری ټاکنو ته د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مايك پنس هم د مرسیال ولسمشر لپاره ونمول شو. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار زویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د اداره کې ترلاسه شوی هغه تور ولګاو چې ډیموکراتان امریکا ته د یو تر ټولو آزاد دقیق او استثنايي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت گزارونه کوي، خو دا وار کمپاینونه وار لمخې تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخت ټکوي. د جمهوري غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا رسمن ولسمشری ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ترامپ د توکم پالنی او کرونا وبا لامل په امریکا کې جوړ لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا بلا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ترامپ پرونیو سرګندونو څخه وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ترامپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا په خپل د دې په اداره کې او د دې تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څه چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنۍ ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتقادونو تامې کیږي.
مننه سنګسس.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدل شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې او د سکایپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس خوست مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیر سنی کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیچ سی آر نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستان یو کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړیږي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نږدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستان یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچ سی آر او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت دغه غږ کې په نړیواله باندې غږ کې چې دغه خلک چې ماته د مرستې ډېر اړتیا ده همیش د لا دا شانسته چې یو پوناوي یو پټایوي ولدا پنځه سه بچای پنځه تنه ملاوي دي. دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یار ده و دا کار ته خوځه کو چې دا کار د وځي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی نو مړی وای وزیرستاني کډوال چې د خوس په ګلان کیمپ لاکانو سپیرا تړی او نور سیمو کې اوسيږي لورسته یو شپه ګمیاشت ور سره مرستین دي شوی.
موږ دا کډوال رپلې خوس کې پاسپیرا کې په ګوربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نوستا دا ستاسو د خلک ډېر کمزوري شوی دی. موږ زه په سر غره غول دي سبانی نه کمنه کا لاس کا سنتا ورکړی د نرم کمل کو پوتې تی کوي وتا ورکړی نه لري شرط نه لا کانتا ندر گیتا د خلک ټول پته شوی دی.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچ سی آر په خوست کې خپل سیمایي دفتر وټاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنۍ مرستې ونه شوي.
دا یونیچ سی آر چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوه میاشتې ورکړ شي ورته بیا سن نه ورکړ شي بیا د درې میاشتې قرارداد شوی دی. خو یا رسیدل نه دي درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي. دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګرمخون لري د خلکو ته بیا خلاص شي چې مرسته نه کوي چې د خلک په خپل کور ته ورشي لمزکه وړول شي.
د هانان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بنده چې پار سړی باندې پنځه لک شپږ لک لاس لک قرضې دي په قرضې چلی شو می جلدات وړو.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پر روان زګي د سکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانیو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړې وه چې د اولو دریو میاشتو ورکړل شوي او د کال د وروستیو دریو میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانیو کډوالو ته د پاتو دریو میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې، خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هندوستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. هندوستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتی ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپل لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم یو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راشي، ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای به پر موږ باندې راوځي. خپل دې مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې هغه شان یې لا هم باید ایستلې، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به د غره نشي. مګر اما دا چې وخت یې راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا پورته د خاورو سره خلک کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ډېر تر ډېره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دوه مخې ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبري لزند سره نه مخامخ وي. عبدالرزاق له میدان وردک نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. احسان الله ساحل له مندلی کې له حکومت مو داخله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبري پیل شي. حکمت الله حماس له نادلیل کې حکومت او طالبان دي له اختلافاتو تیر شي د سولې خبري دي ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماينونو لې شودلو ډډه وکړي، ځکه چې ماينونو په روسيو کې ډېر رو ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستول اس ام اس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کله سیلابونو ځپلې دي، عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم له لوګره لیکلي دي چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکو لیکلي دي چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سم مرستې نه دي شوي، خو یو بل اوریدونکو عبدالله بیا لیکلي دي چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو 12:13 دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 12 مثبتې پیښې ثبت او 1 تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,140 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 3 میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچا وارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې سي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې شوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تغواکی از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو د 0 شل 15 او 0 22 25. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچیرې کومه ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ساسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکاران ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثال مثالونه داسې ولرو لکه په خوځو کې د سدیه سرطان معمولا خزی یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي یا څوک شیدو ورکوي دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سیدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي په دوی کې د سیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیرې په سیدیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو بیا د دې تداوی ډېر زر کېږي ځکه هغه سیدیه چې قطع کېږي د دې میټاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي نو عمل ته محدود پاتې کېږي. انسان تر کلونو او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بله د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایراید د غدې سرطان چې دغه د تایراید د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیرې مونږ د میری سرطان وسو کچیرې د میری یوه برخه یې مصاب شوې وي نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي باقي معده چې دی د هغه عضوي برخې سره انستوموز یا تړل کېږي نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیرې د سږو سرطان وي نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مغز ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي او همدارنګه د تایراید د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي نو دغه غده د تایراید د کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کېدی شي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نوع سرطان نو بیا د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات چې مجموعي تعداد دی را کمیږي د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي. یعنې په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول را کمیږي او بغا کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی او په دې حالت کې کېدای شي دغه ناروغ شپږ میاشتې اووه میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکړي او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي یعنې د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي قطع کېږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ او کچیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زرتو وایم. ورور خبرونی ته میربانی څوک لکم سایه؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنې ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
وایم
اگر سرک انسان نقصه کیجی پیوه طریقه بندی داده چیش لامل سرین خانم دیر رو برای بزرد نسخه که در سریش نوزه نیوالی داتا راستی ترگولو فریدام کتوال درد لیر
سامه دا انشاءالله چی ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې
عمر دې څومره دی عمر
بله د تاسو عمر څومره دی یعنی څو کلن یاست
عمر مې تقریبا دې دا چې څنګه تلوش په تلوش کان په شاو خاصه
په خو دې بي سي سي نه کوي په خو دې بي سي سي نه کوي
دې نه ډېر به څو سره
امریکایي
ډیره زیاته مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډیر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد یې غنه به ځوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړي تاسو اړیکه رخصت وي
سلام علیکم ورکه تاسو ته سپاس کوم کارونه تر دښی ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زایا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې ډاکټر څنګه یې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور کې کور مرمن دا یو بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا دا هو کال وسول دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
ته طرف ته شي
دغه په څرګو چې دغه غونډې یعنی چې غوډي غونډې لري یا کیو شپخانې ته خدای سلام وروال تم د ماینات دي پاره خو ماینه یو نه کړل وسه مشکل نشته د دې سان د نوم سره مو مال لښته مشوره کوي دې باندې
بله ډیره سیاته
په بخانې سره کتا سو دغه سوال ماته تکرار کړئ زه دقیق دی आवाज مو وانه ورېدو کتا سو ورېدلې ماته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما ورور د تاسو نه ډیره سیاته مننه را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي ملامه درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته نو دې مېرمنې
په جواب کې بداسې وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 15 کال دې کله کله هم د وزن زیاتواله کچیر دې وزن زیاتوي د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخرې باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله نو هغه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دی او همدارنګا د وټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او د لړنې د خوت بي سي پیدا کیږي حادثي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي او درېم لته دا هم په خپل په ملاکي ډیسکونه دي ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډیسک وایو دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او د دې غیر وجې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې وروه دغه چې توصيه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویتامین دی او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشن نه لري کچیره هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پرمن چې کله پیدا شي دغه مهرو ترمن ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپل مړي دي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخني چې خپل کې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخني کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کیږي
بله ډاکټر صاحب ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکي وایي اغستون زنې خو ورسته د شودو ورکولونه وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وایي کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه
به کوم
بله بله
ها
پسیدیه کې د غدو پیدا کېدل اول هغه مندې چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داسې وي چې شیدې ډېرې زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي او د شپې خپل ماشوم ته چې دی شیدې نه ورکوي هغه په دننه د شیدو په قناتونو کې دا شیدې جمع کېږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچېرې شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکش په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دی چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږ شو نه بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نه بیا د پرخه څخه بایوپسي اصل کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او داږي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دسنه میږي یو شفخانی ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل دغه غوټي منځ پر راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هغه قسمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لګي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خوروسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیر مننه. ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کاله مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه اولین کار چې موږ وکړو په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات ارزه کوي. همدارنګ موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګ په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګ په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله.
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون رادیو او اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي، په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې منګه په تلویزیون کې هم هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینونو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډیرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم همدا و چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا و چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف موږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې، یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معدې تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړیږي، یا وخت ورباندې تیریږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، اول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټران ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه،
د عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت خپل حدا پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي مونږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی، متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه نه وروسته بیا مونږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دغه یو قسم دوا چې دا یا درملنې تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي، او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانېدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي، دغه عمده مشکلات شته.
بله، بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړې، آیا دوی مرسته کوي او کنه؟ ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې رالیږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده، او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لیږل کیږي، او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي. آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه، خو بیا زما بل عرض ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده، او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي.
بله،
دا حسن د سره په نور رشتو کې دا شوی ده، او سرطان په بس کې چون دا دلته نوې ایجاد شوی ده، مخکې نه و، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پیتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پیتالوجیست لرو. پیتالوجي په دا معنی چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان ده او کنه ده، او کبیا دا کم ډول سرطان ده، چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده، صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، زیادت سره کار نه کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ حتی د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي، او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
دې ډیره زیاته مننه. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو، تر بیا وبلې خبرونه هم تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.